دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اته نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زپامیر ساحل درته خراغ لاسپن. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان امنیت او سولې بهیر پرمختګ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول د پبرید کې ککړو مشکوکو شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې. او امریکا وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یوه وروستي برید کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي. بشپړ خبرونه. پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابله اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي پلاوي ته کړې. بیان وایي د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی کوله، چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل شامل ول. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې ورستی بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. بیان زیاتوي اسلام آباد به د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر په ترڅ کې د ټولو ممکنه اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. افغان پلاوی تر هغې وروسته څو ورځې وروسته اسلام آباد ته سفر وکړ، چې په کابل کې څو بریدونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه کړه. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر آیس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي، تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیا په نوم هم پیژندل کیږي، مولوي عبدالسلام، تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ سزا او کفایت الله چې د کیف قاری په نوم هم پیژندل کیږي ته د عمر قید سزا واوروله. بیان وایي د کراچۍ په سفوره چورنګۍ کې د رینجر ځواک پر ګاډي په بمی برید کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کیږي ته د مرګ سزا اورول شوې ده. بیان وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف دی و ملکی وګړو ته د مرګ سزاګانو او یو ته د عمر قید د سزا اورولو منظوري ورکړي. بیان زتوی دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل یا غوښتنلیک دایرولی شي. تیر کال په پېښور کې پر سکول په برید کې له یو نیم سل څخه زیات کسان وژل شوي ول، چې پکې اکثریت زده کوونکو. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر پاڼې خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. د نوموړي په اړه فکر کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې پټ دی. زواهری د خپلې وفاداری اعلان پر داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصوره بېلې شوې دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عربو مشرانو سره یې د وفاداری اعلان کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر پخلي وروسته منصور د جولای پر وروستۍ نیټه د طالبانو نوی مشر شو. افغان چارواکي او طالبان وایي ملا عمر په 2013 زیږدیز کال کې مړ شوی و. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23 پر امنیتي موضوع د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روسیې کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستانی سیال سره لیدلې ول، نو د خبرو پر نوي پړاو سلا شوي ول. د دواړو تر هغې لیدنې وروسته د کشمیر سره په سیمې او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د وسلوالو حملو نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دواړو هیوادونو د دې پیښو په تړاو پر یو بل تورونه هم پورې کړي دي. سرتاج عزیز په هند کې د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره ګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سخت دریځې وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
We don't think that terrorism
موږ فکر نه کوو چې ترهګری به د سیمې په یو هیواد پورې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري، او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیده په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیغ په نیغه ملاتړ وکړي.
هیسم زیاتوي چې له افغانستان د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته هغه هیواد له لویو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی د افغان ښځو د ظرفیتونو لوړولو په موخه له افغانستان سره د 8.5 میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړی. تیر ورځ د یو ایس ای آی ډی چارواکو په کابل کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له کمیسیون سره د دې مرستو تړون لاسلیک کړی. کمیسیون په یو بیان کې ویلي په دې پیسو به تر 5 کلونو پورې هغه ښځې روزي چې له پوهنتونونو فارغ شوې وي. بیان وایي تر روزنې وروسته به ښځې د ادارو مشرۍ ته تیارې وي. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ته ترلاسه کړې وي. وال سټریټ ژورنال تیر ماښام د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یوه وروستي کیمیاوي برید کې د اوري یا شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوی. دا اوري یا شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړی وي. په 2013 زیږیز کال کې شامي حکومت منلې وه چې د دې ګیس لوی مقدار لري. د ورځپاڼې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړی وي. کوردیو چارواکو وویل د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د مخمور په نوم له یوې سیمې سره پر پیشمرګه ځواکونو برید وشو. د جرمني دفاع وزارت وایي د حملې په نتیجه کې شاوخوا 6 کوردي سرتیري د سابندۍ له مشکل سره مخامخ شول. دا علامت د کیمیاوي وسلو د کارولو ښکارندوی کوي. د سپینې ماڼۍ ملي امنیت شورا وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو رپورټونو پلټنه کوي خو پخلی یې نشي کولی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
نمشال رادیو دوز مغرق په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. آیا د افغان او پاکستاني چارواکو پرونی لیدنه به څه اغیز ولري او که څنګه؟
ثبوت وی او که نه وي ثبوت د پاکستان ته نیولی چې تاسو له اړخه دا څرنګېږي کېږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی.
د پاکستان یو فوجي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږ مشکوکه کسانو ته د مرګ سزا ورولې. د القاعدې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر سره د وفاداری اعلان کړی. هلته په ننګرهار کې خلک د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د سیمې هیوادونه باید د سخت دریځې پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي.
We don't think that terrorism can be engaged with just by one country.
سندری به هم در خبری کړو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان وایي د افغانستان د امنیت لپاره به ډېری جدي هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز تیره ورځ له کابله له ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل اسلام آباد به د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بیان وایي عزیز په خپلو خبرو کې په افغانستان کې وروستي بریدونه وغندل. بیان زیاتوي د افغانستان لخوا په ورغلي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل شامل ول. له کابل دا چارواکي تر هغه څو ورځې وروسته پاکستان ته ورغلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې تر بریدونو وروسته پر پاکستان شدید انتقاد وکړ. تفصیل احمد شیبر راکوي.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د شمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ پلاوي ته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوي دي چې دواړو لوریو د دواړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکار خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دواړخیز اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین رباني په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکړي شوی چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپل شمنه تکراروي چې د ټولو هغو غوښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پیښې وغندلې او خپل خواخوږي څرګنده کړه. د سر اعظم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
د احمد شیبر پر رپورټ کې مواردل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅې کوي. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له کابله د ورغلي پلاوي ترمنځ پرونی خبرې به اغیزمنې ثبات شي او کنه. پر دې موضوع مې په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي او له هغه پوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې پرونی خبرو ته څنګه ګوري او څه تعبیر یې کوي.
اوس موجوده حالت داسې دي چې زمان اندازه دا ده چې ثبوت وي او که نه وي، ګوته هغې پاکستان ته نیولی چې تاسو له اړخه دا شرنګیزي کېږي. نو پاکستان یو ډیفنسو پوزیشن اختیار کړی دی، یو خو اوورآل په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریر و هغې نه پس پاکستان څخه خاص دې باندې کامنټس نه دي کړي. بیا په دې ملاقات کې هم داسې ښکاري چې پاکستان دا ویلي چې موږ به د تحقیقات کوو چې تاسو کوم چارج زده کوئ. نو دا داسې یو کمزوری پوزیشن هغې خبره کوي. زما خیال دی چې څومکې ډاکټر صاحب غنی په جهر ورغلی دی، نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کېږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب، تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه، آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او که څنګه؟
زما خپل مضمون کې اندازه کړشته د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارک ټونر غالبا دغه بیان ورکړو، نو هغه افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شو دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې هغه هم لږ غور وکړي چې اخر دا بیارلس ورلس کاله دا جنگ کېږي او امریکا ته هم معلومات وو. 2011 کې لیان پنیټا دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې موږ ته داسې اطلاعات دي چې ملا عمر په کراچی کې د هسپتال کې دی او فلانې دی. نو هغې ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغې انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي، هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغې پرایورټیز ډېر بدل دي.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. پاکستان فوج وایي یو فوجي عدالت د پېښور سکول بریټ پر تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا ورولې. ISPR وایي د فوج مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منځوري ورکړې ده. لدی سره په کراچۍ کې پر امنیتي سرتیرو په بمی بریټ کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا ورول شوې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا ISPR لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفورا چورنګې کراچۍ پیښو کې ککړ اوه ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړې شو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او د غرنګ نورو لویو جرمونو کې ککړ وو. د خبر پاڼې تر مخه د مقدمه اورېدنې دوران ټولې قانوني تقاضي پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپل صفای پوره موقع او وکیلان ورکړی شوی وو. او اوس هم ټول ملزمانو سره دا حق شته چې د فیصله په ضد پوزی عدالت کې اپیل وکړي. ملزمانو کې حضرت علی، مجیب الرحمن عرف علی، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس شامل دي چاته چې د مرګ سزا ورکړی شوی ده. دا رنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا وورول شو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری په یو غږیز پیغام کې د افغان طالبانو لوی مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی. د زواهری پیغام د القاعده پر وپاڼه خپور شوی چې پکې هغه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خپګان ښودلی او وایي د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولی او ورسره د وفاداری اعلان کوي. په ازادانه ډول د زواهری په نوم د خپور شوي پیغام کاروالی پخلی نشي کېدی، خو دا پیغام پر داسې مهال خپور شوی چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر په ټاکنه اختلافات دي او امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې فعالیتونه جاری ساتلي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د افغان طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور ته بیعت وکړ. زواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. د تیر کال سپتمبر میاشتې راوروسته دا د ایمن زواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپرې شي. دا پیغام لس دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او دوی غواړي چې د ملا محمد عمر له دوو زامنو عبدالمنان او ملا یعقوب څخه یو د هغه ځای ناستی شي. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي بریډ جنرال ویلسن شوفنر د پنځشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریه کې چې پراخې سیمې لاندې کړې دي، اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدله شي. بریډ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د احمد شیبر رپورټ موارد د ننګرهار اوسیدونکو وایي هغه ویډیو اندېښمن کړي دي چې پکې وسلوال لس کسان په بمونو وژني. دا ویډیو څو ورځې مخکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوال ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې. د ننګرهار چین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وژل شوي کسان وسلوال نه بلکې شپانه ول. د ننګرهار والی وایي د داعش او طالبانو په نوم وسلوال د ننګرهار په ولسوالیو کې خلک ځوروي او وژني. هلته د ملي امنیت ریاست وایي پلټنې کوي چې آیا دا ویډیو د افغانستان په خاوره کې جوړه شوې او که څنګه. تر اوسه دا تصدیق نه دی شوی چې دا ویډیو رښتیا هم د اسلامي دولت ډلې وسلوالو جوړه کړې که نه نورو وسلوالو. طالبانو دا وژنې غندلې دي. شاه محمود شینوار معلومات راکوي.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار عملا د هیڅ یو واستوالی دلی مخالفت نشي کولای.
مشکل هم ده دا چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب وو اول ته بیا داعش په نامه سو ګرځي، خو ولس زوري وي ته طالب ته ډوډۍ ورکړي ده په منطقه کې ولس مجبور دی. بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي، دوانه سره زوري یو وي ته هغه سره تا کومه کړي په دې کې ولس زوريږي.
بل خو د اچین ولسوالی اوسیدونکو وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګنا خلکو چې ځینې شپانه او ځینې نور دکاندارانو دغه کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پیښې لا تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي.
دا خوار غریب خلک دي چې والله چې د فار تنظیم کې وایي دا ما داسې ته خودلي وایي دا لیا په امارات کې دیولیا په تحریک کې دیولیا په بل ګوند کې دي. د شپانه رانیولې او دا خلک رانیولې چې دا څوک هلته دړونو د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې نیولې دي. دا خواران پاتې خپل ځوانان او ماشومان سره روان کړي دي. اول ته خاور موړو کې ورته بمونه خاخړه او یو په بم باندې کېنول او ولزور په چې هلته به کارغانو دا غوغ وخې خوړلي کو یو امارت کې وژله وه یو بل کسې وژله وه ولاګه دې باندې چا زړه سوای کړه وویلې وایي زه د بم دغه چا سره کړي یو تنظیم کې وو. انسانان چې عوام وو او کار توکو چې لاس له به ورغله او هغه به بالغ کسان وو بیا به سنګ هغه ځان سره بول څوکې بمونو کې والوزول او څوکې چړو ته واچول څوکې په خوله باندې حلال کړه څوکې لاندې خېډه باندې حلال کړي دي. نو بس او ته تښتېدلي هغه تښتېدلي کسان چې کوم مقصد بیان کړی یعنې سرې اوبه یې په اړولې دي کرکته کونه پورته اوبو کې را ځان کړي دي په زور یې اقرار ورباندې کړی دی.
د چارو شنونکي استاد محمد انور سلطانی وایي د دغو وسلوالو ډلو وروستیو ظلمونو خلک اندېښمن کړي دي.
دغه پېښې دا پیل نن موږ په نن پرون کې ګورو چې یوه ډله خلک په تور باندې سرونه غوڅوي او ورته یې بله لوته مینه په مخ کې ګرځي او پاره کې نه دی. دا د زمکه د کورې په تاریخ کې چې څلوي زره مخلوقات په جهان کې پراته دي دیو مخلوق په درس باندې دغه پیکا نه ده شوی. دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي. دا د استخباراتي شبکو کار دی چې د دین او د عقاید او د سپکاوي په خاطر باندې کار کوي.
دا دی ویډیو ل خپرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالي ډلې دغه عمل په کلکه غندلې او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمه عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود. بلخ د افغانستان د ملي امنیت اداره وای فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاور کې ډکه شوی وي. د دې رسنیو چارواکو ویلي چې د دې پیښې پاړې پلټنې روانې کړي چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده. له دې وړاندې د وسلوالو طالبان لخوا هم یو ویډیو خپره شوی وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې حلالېږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دامه د ډیور رادیو خبرتیا واوریده د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپ شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د سیمې امنیت ته د ګواښونو مخنیوي لپاره اسلام آباد، تهران او کابل ته د سخت دریځۍ پر ضد ګډې هڅې کول پکار دي. نوموړي تیر ماسپښین په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم له بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ګډې خبري غونډې پر مهال غږ وکړ چې پاکستان دې له پولې ایران ته د اوښتونکو وسلوالو مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. دواړو مشرانو د انرژۍ په برخه کې پر همکاریو او تړونونو هم معلومات ورکړل. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د شریکي خبري غونډې دوران د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وی چې سیمه کې د امن لپاره کار کول د پاکستان او ایران په ګډون د ټولو ملکونو ذمہواري ده او ایران د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار ته پدرن سترګ ګوري. د دې په خبره د سیمه نه بهر په خلیجی ملکونو او منځي ختیځ کې هم د پاکستان کردار ذمہوارانه او د ستاینې وړ دی. دی وایي ایران د سیمې امن او په خاص توګه د افغانستان مفاهمتي عمل زیات ملاتړ کوي ځکه چې د سربا منطقه کې امن او کلاری ته لار هوار شي او په خاص توګه د داعش وسلواله ډلې له خوا چې کومه خطر را ولاړې دي شي د هغې مخه ونیول شي. د لړکی ایران د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ اكيدونکې هر قسمه مرستو ملاتړ کوي. د شپږو نړیوالو لویو قوتونو سره په جوهري معاملات د ایرانی دریس پتاید کولو ایران د پاکستان مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هغه یوازنی ملک وو چې په هر ډګر یې ویل د پورمنه مقصدونو د پاره جوهري ټکنالوژي د ایران حق دی. د بلوچستان په لار د ځینې ترهګرو لخوا ایران کې وخت په وخت د لاسوهنې په اړه خارجه وزیر وی دا قسمه پیښې لوی بدمرغي ده او پاکستان ایران د دې مسلې مستقل حل لپاره کوششونه کوي. زه فکر کوم د دې مسلې غوره حل پدې کې دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې زیات شي. مونږ د لړکی یو میکانیزم تیار کړی او کوشش کوو چې دا نور هم ښه کړو. د میکانیزم کې د معلوماتو سره سره په شریکو عملیاتو خبرې کیږي. دا قسمه پیښې لوی بدقسمتي ده چې ورسره نه یوازې د ایران خلک متاثر کیږي بلکې د دوی اعتماد هم ختميږي. نو ځکه دا ضروری ده چې په دې غور وشي او زه خوشحال یم چې زموږ پاکستانی رونه د دې مسلې په حل کې سنجیده دي. د پاک ایران گیس پایپ لائن منصوبې په اړه د یو تپوس په جواب کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز اوې امکان د راتلونکو سومیاشتو کې د ایران نه نړیوال بندیزونه پورته شي او د هغې رستوبا په دې منصوبه کار شروع شي ځکه چې دا د پاکستان د توانایي ضرورتونو د پاره ډیره مهمه ده. د خپل مشروالۍ د فکر او سار مطابق مونږ په خصوصي توګه د دواړو خيزه تجارت او اقتصادي اړیکو زیاتولو په چارو غور وکړو. باید چې په تجارتي لوازنامو په سم ډول عمل درآمد وشي او مارکیټ ته د رسایي په لار کې ولاړ خندان لري کړی شي. د توانای په څنګه کې مرسته د دواړو ملکونو د پاره ګټوري دي او د سر بعد د پاکستان د توانای مسلې تر ډیره حد کم شي. نو ځکه د ملاقات دوران په پاک ایران ګیس پایپ لائن منسوبې خصوصي ټینګار وشو. د یادونه ده چې د ایران خارجه وزیر ډاکټر جواد ظریف د زیارت پورز په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته تللی وو چرته چې نوموړي د دغه هیواد د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او ورسره په دواړو خيزه تعلقاتو، سیمایزو او سکیورټي معاملو خبرې اترې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله که سپلای مو په خو ګوري نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوردونکو د سندرو امیل خبرونه خو نن درته خبرو پر اتلونکو غړي کې روښانه مستقبل خبرونه درته خبره کړو. هغه به تاسو واوري او په هغې خپرونه کې په ملایشیا کې په یوه پوهنتون کې د داخلو او د وړیا تعلیم او له دې سره سره د یوه کس د ژوند کیسه راخیستل شوې ده چې په ډیرو سختو حالاتو کې یې زده کړې کړې وې. د سلام پښتونخوا په دې برخه کې راځئ چې د فیاض خان خیشګي په غږ دا سندره واورو. زه مشال رادیو ته غوږی از د فیاض خان خیشګی په غږ مسندر اوریده په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې لس نه بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره بحث ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت د شپږو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې او د کراچۍ په سفوره چونګۍ کې د رینجر په ځواک په ګاډي په بمی برید کې ککړ محمد فرحان تا د هم د مرګ سزا اورول شوې ده. د القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر وپاڼې خپور شوی یو غږیز پیغام کې کړی. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې یې پناه اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د رواني میاشتې پر درویشتمه پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سغدریځې وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېر ورځ له آزادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې د افغان ښځو د ظرفیتونو لوړولو په موخه له افغانستان سره د 8 میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړی. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. اوس مرزو اسلام آباد هلته د مشال راډیو خبریال سیراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل دویم اداری په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلی او وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جړلې ختمولی شي. اداری وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانی کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موقع په لاس ورځي نو ورانکاری کوي. د اداري په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضرب اعظم عملیات روان دي او تر سهد یې د هغوی نتورک هم مات کړی دی خو لدی سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانی کوي. نو په کار ده چې پوز او نور سیکورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروری ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي نو هله به ممکن شي چې د ملکي امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې د متحده قومي مومنت په استفاګانو باندې لیک کړي دي او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده ځکه چې د کله نه کراچي کې د رنجرو اپریشن شروع شوه. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړي دي. اداري وایي چې کراچي کې د رنجرو اپریشن یوازې د بتخورو ټارګټ کلر ترهګرو او دغه نور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دی چې دا شن د لوی اقتصادي او تجارتي خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلې او هلته د دوی ځینې کارکونان او ملګري نیولې دي وایي چې غنی د کراچي اپریشن مخې دوی اړخته ګرځولې دي. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استفاګانو واپس اغستو د لپاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښو دي لکه د اپریشن نگراني د لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي دارنګ د دوی به درک کړل شوی ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استفاګانو سخت نوټس اغسته او دوی سره د خبرو اترو د پاره ځینې ډلې جوړې کړي او د دې مقصد دا دی چې په خشن دا بحران حل شي او ملکی جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ ژورنال و ورځپاڼه وایي په پاکستان کې د سختریزه مذهبي ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د فینټم په نوم د هندي فلم په نندارې او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سعید وایي دا پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبري ایجنټس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد اړیکو ته کتنه کړې. د دواړو لیکونو مهم برخې ملیحا میرزاده اوروي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوا چې د امریکا حکومت یوه ترهګره ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي. دا ځل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستري بالیووډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فینټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا هند او ملګري ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوا د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 178 کسان وژل شوي وو. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولې دي او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $100 ملیون انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوا په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي جماعت الدعوا 13 په لاهور های کورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یادې ډلې پکې دعوا کړې ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالته غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې دغه دخلی لیکلي چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدای شي څوک چې لشکر طیبه د پاکستان استازي ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولې چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنس لیکي 13 په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی پر رویه کې د بدلون سبب وګرځېدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. ایجنس لیکي پاکستان 13 میاشت له خپلې وعدې سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کېنول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې په مری خار کې وشوې. خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت توانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضح پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه له هیواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. ایجنس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغیزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه دوه ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویلي سختریزي او ترهګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسأله ده او باید د سیمې هیوادونه یې پر ضد ګډې هڅې وکړي. تیره ورځ له آزادۍ راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي وویل د سیمې هیوادونه دې په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع تفصیل یوسف زدران راکوي.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم په دې باور دی چې ترهګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه په دې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیخ په نیغه ملاتړ وکړي.
هاي سم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه وکړه چې ملګری ملتونه به په دغه دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور لیوه ګډ ګواخ سره د سیمې د هیوادونو مخکیدل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او له څه مودې را په دې خوا د دغو هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هایسم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډېرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنګیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډېر کړي.
اوس وخت افغانستان د پام وړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډېر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوې لري او که نه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د نه همکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ظلم چې دومره بیا ته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلې پېمې ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابو ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
په امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د دوو څېړونکو سټیفن هډلی او اندرو وایلډر لیکنه خپره شوې. دوی د افغانستان تر لس ورځني سفر وروسته په هغه هیواد کې د روغې او سولې بهیر څېړلې. وای په دې وروستیو کې په افغانستان کې نامنې بیا زیاتې شوې دي خو د سولې لارې هم شته. امریکایي څېړونکي سټیفن هډلی او اندرو وایلډر په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي تیر ورځې په کابل کې تر خونړیو برودونو وروسته دا خبره بیا روښانه شوې چې افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ دی. په هغو برودونو کې سلګونه کسان ووژل او ژوبل شول. دا څېړونکي وایي د ناامنیو پر زیاتېدو سربیره دوی د افغانستان او پاکستان له سورځني سفر پر مهال پر دې قانع یا قایل شول چې اوس هم د سولې خواته د تګ امکان شته. دوی لیکي لوړپوړو افغان او پاکستاني او چارواکو دوی ته وویل چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو په پټنځي د بدلیدو په حال کې دی. د دوی په خبره په دې ډلو کې وژونکو اسلامي دولت وسلواله ډله هم شامل ده. لیکوالان وایي سیمه وسمهال د ناکراری او ګډوډۍ په حال کې ده. خو د امریکا یو څو ملګری هیوادونه د دې وسلوالو ډلو پر ضد د جنگیدو لپاره سیاسي اراده او هوډ ولسی ملاتړ او ځمکني سرتیری لري. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له کلونو راهیسې د طالب یاغیانو پر ضد جنګیږي، اوس د هغه هیواد ملي امنیتي سرتیری د منځنۍ آسیا، پاکستان، قفقاز او منځنۍ ختیځ وسلوالو پر ضد هم په جګړه بوخت دي. د لیکوالانو په اند افغان سرتیری په مړانه د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي خو لوی ځاني زیان هم ور په برخه کیږي. سټیفن هډلی او اندرو وایلډر وایي پاکستانی چارواکي دوی ته وایي چې په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي او غواړي افغانستان بیا د وسلوالو په ځاله بدل نشي. لدې سره سره پاکستان په سپینه دا هم غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر واګي په لاسو کې وي. خو افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان سږ کال په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو ته مالی او مادي ملاتړ دوه چنده ور زیات کړی دی. لیکوالان وایي پر دې ټولو ننګونو سربیره دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د روغې لپاره لارې شته. سټیفن هډلی او اندرو وایلډر وایي په دې لړ کې لومړی اقدام دا دی چې امریکا او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي چې ټول طالبان او د هغوی ټولې ډلې خبرو ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره روغه وکړي. دویم، نړیواله ټولنه باید په لنډمهاله ډول د افغانستان اقتصاد ته داسې یو تحریک ورکړي چې هلته اوسیدونکو ته کاري موقع پیدا شي او ورسره پر حکومتي اصلاحاتو هم کار وکړي. دریم، امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا باید هلته د سرتیرو روزنې او د هغوی د مرستې ماموریت پراخه کړي. او څلورم دا چې په افغانستان کې باید د ترهګرۍ ضد یو نظام جوړ کړل شي او په دې کې باید امریکا له هغوی سره کافي استخباراتي مرسته وکړي او د څار په نظام کې یې ملاتړ وکړي چې هلته د وسلوالو ځالې جوړې نشي. لیکوالان په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې زیاتوي دوی باور لري چې په افغانستان کې سوله راتللی شي خو امریکا او افغانستان دواړه باید د خپلې برخې کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com او راځي چې د هارون باچا ل نوی البم هیلی څخه دغه وسندره دغه غزل در خپور کړو.
ژوند ل زهرو تک خو بي خمان تیری بے دردن تیری کے دلداران تیرے ژوند ل زهرو تک
پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان کاکړ ویلي باید په پاکستان کې لپاوز پولیسو او اف سی او لیوی ځواکونو پرته نورې شخصي ملیشې وسلوالې ډلې او ټوپک سالاران نوی فعال. نوموړي دا خبره په سینټ کې د هغه تحریک په تړاو وکړه چې د پیپلز ګوند سینټر فرحت الله بابر د چهارشنبې یا شروع پر ورځ وړاندې کړی وو او پکې له حکومت غوښتنه شوې چې تر بندیز لاندې هغو ډلو مخنیوی دې وکړي چې په نورو نومونو یا د خیر ښېګڼې په پلمه کار کوي. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټرانو د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نومونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینټر فرحت الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینټر فرحت الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوه د لشکر طیبه په شکل کال کې مخې ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازه نه یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوی دی. په سینټ کې هم دې لړکی برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کله دم دي او ورته اجازه نشته، خو دا تنظیمونه په نورو نومونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کله دم تنظیم خلک وي. پل خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سینیټ کې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
تاسو د نورو ملکو د پاره ساتاست او دا د دې ملک د پاره تاوان دي ستاسو کوي. بل په افغانستان کې مداخلت بند کی بجاته سمه پالیسی روانه کیږي. دا هغه پالیسی وطن تاسو کوم افغانستان کې کې فیل وجا افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسی زیاته تاسو کښېناستي.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عبدالقیوم وای چې هغه د سینیټر فاروق الله بابر دی خبرې سره اتفاق لري چې کله د تنظیمونو لبیا نورو نمونه سره مخې ته راتلل نه دي په کار او که څوک داسې کوي چې ورته سخت سزا ورکړی شي. خو فاروق الله بابر لخوا په اسټیبلشمنت تنقید وکړی شو کوم چې نامناسب وو.
موږ له بعد قانون سازي کول وی زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپل لاسو کې اخلي او هغې د خپل اندکار کوي نو هغې ته اجازه ورکول نه دي په کار، ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي.
د ذکر د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو په لیست کې اچول شوې ده او کله تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه قسمه هلو ځلو کې ککړ ونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي.
رابع اکرم خان رپورټ مو اوریده. د پاکستاني وزیر کامران مایکل په قامي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی چې پکې غوښتنه شوې چې په هغه هیواد کې د لږکوي اقلیتونو سره هغه ډالول چلند وشي چې د پاکستان جوړېدو پر مهال یې ورسره ژمنه شوې وه. پر دې موضوع ډان ورځپاڼې لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي شاوخوا 18 کاله مخکې د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح په یوه وینا کې ویلي ول د پاکستان ټول وګړي باید یو ډول حقونه ولري او ورسره باید د مذهب یا نسل پر بنسټ توپیر ونشي. نجیب عامر د لیکنې مهمې برخې ژباړلې دي.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پارلمان غړو د ملک د لګکیو په حق کې د غږ په پورته کولو سره د دغه ملک د سباون د سمولو هڅه کړې ده. د سه شنبه په ورځ قومي اسمبلی د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې د پاکستان د لګکیو سره د بارخورد کولو میکانیزم د محمد علي جناح د هغې وینا په تناظر کې جوړ شي چې نوموړي د 1940 کال د اګست په 11 نیټه کړې وه. دا قرارداد د کامران مایکل لخوا وړاندې شو. څوک چې د پاکستان د بندرونو او سمندري تجارت یا پورت اینڈ شپینګ وفاقي وزیر دی. په قرارداد کې د جنا وینا د رڼا مشال بلل شوی. ډان لیکي جنا د 1940 کال د اګست په 11 نیټه ویلی وو څوک که د هر نسل او مذهب سره تړاو لري دا به د دولت لپاره مهمه نه وي. په دې قرارداد کې په دې خبره هم زور راوړل شوی چې پاکستان کې اوسیدونکي لګکۍ د عامو پاکستانیانو په شان حقونه لري. خو د پاکستان له جوړېدو وروسته د جنا د دغه ادعا پر ضد حالات مخې ته راغلل. په ځانګړي ډول د 28 لسیزې راهیسې په لوی لاس داسې هڅه وشوه چې د لنډ فکر په ترویجولو سره د لګکیو په اړه د خلکو ذهنونه زهرجن کړی شي. ورځپاڼه لیکي د دې هر څه نتایج ډېر ویرونکي وو او څنګه چې ولیدل شول د توهین رسالت په نوم خلکو ته سزاوې ورکړل شوې، مذهبي توپیر پالنه کې خلک وژل شول، لګکیان بې کوره کړی شول او مذهبي رسوماتو او غونډو پر مهال بمې چاودنې وشوې. ډان لیکي مذهبي افراطیت که د لګکیانو ټولنه زمنه کړې ده نو بل پلو د وخت په تیرېدو سره د هر څه د یوې لویې ترهګریزې شبکې بڼه غوره کړې ده چې اوس ورسره د پاکستان دولت لاس او ګریوان دی. اوس د دې هر څه د قابو کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پاکستان د پارلمان غړو د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره هڅه کړې ده چې 18 کاله وړاندې د جنا لخوا د شوې وینا یوه برخه استعمال کړي. خو په هر حال کېدای شي د 2015 کال د اګست 11 نیټه به خای د هیواد په تاریخ کې د لګکیانو لپاره د هغوی د حقونو د تشخص ورځ وي. دا قرارداد باید د عملی اقداماتو لپاره اساس وګرځيږي. د پاکستان سیاستوال او امنیتي ادارې باید د مذهبي افراطیت پر ضد نور کوټلي ګامونه هم پورته کړي. د دې لپاره د مکتبونو په نصاب کې هم د بدلون راوستلو او د توهین رسالت قانون ته هم د بیا نظر اچولو اړتیا لیدل کېږي. او اله هله به سړی وویلی شي چې د جنا خبرو رنګ راوړی دی.
د نجیب امیر نه مدردان ورځپاڼې مقالې مهمې برخې اورېدې. د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکي وایي دوی به هغه وخت پاکستان جوړېدو ورځ ولمانځي چې پر دوی لاګو اف سی آر قانون ختم کړل شي، د دوی بنیادي انساني حقونه ورکړل شي او دوی د پاکستان د نورو وګړو مساوي وګڼل شي. هلته د خیبر انتظامی د دې ورځې په مناسبت په سیمه کې غونډې جوړې کړې دي او د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویل د خیبر پر وره یا دروازې د پاکستان جنډه یا بیرغ جګیږي. د جمرود بازار په ځینو دوکانونو کې د پاکستان جنډې هم خرڅېږي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکی ګل خان پردی د 14 اگست په حق له مشال ریډیو ته وای
10-14 اگست ډیر خبر منويږي په خیبر سره به جنډه خيږي او موسیقي وای او ډول سرونا پروګرام وای.
خو بیا د خیبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکی غنی الرحمن پردی وای چې مونږ دغه منزو خو باید په مونږ نافذ اف سی آر نظام ختم کړل شي او قبایلو ته د هم د نور ملک په شان برابر انساني حقوق ورکړل شي.
په پاکستان کې چې څنګه ازادي کیږي هغه چیرې قبایل هم لګي ازادي اظهار کوي. خو دلته داسې ده چې پاکستان د جوړېدو نه مخکې د انګریزانو چې کم تور قانون د اف سی آر چې ورته ویل شي هغه تر ننه پورې په پښتنو قبایلو باندې لګوي. خو پاکستان جوړېدو سره په پښتونخوا نه لرې شولو 1973 کې د بلوچستان نه لرې کړی شوی. نو مونږ هم د خواهش لرو د 14 اگست خوشحالي به زمونږ په یو پسله شي که د اف سی آر خاتمه اعلان پکې وکړی شي او پاکستانیانو ګرځول شي. خو د بد مرغه د انساني حقوق بنیادی بشری ټول حقوق دي دا تر ننه پورې دوی ته نه راغزول شي.
په دې اړه د جمرود سیمې او مشر ملک زرمامد پردي وویل
ټولو قبایلو بیا شخصا خیبر ایجنسی قبایلو کمې قربانی کړي په کشمیر کې هغه وسم ثبوتونه پراته دي. خو چون کې د دغه سره سره چې کوم دی دا په کور دی چې په اف سی آر کې کم ترمیمونه دي چې دا وکړای شي. ځکه چې یو سړی وي په تاپ کې وي فور وکي ور انورې ټولې تاپې پیرو غوړي چې دا مجرم راواله او به هر خلک په ونسي او تاپو لا تکلیف پر کوي مشرانو لا تکلیف پر کوي. د قبایلو مشرانو هیڅ قسم قدر نشته. بلدیاتي انتخاب پاتی پټول ملک او شول قبایل ته نه محرومه پاتې شول. سلاره قبایل چې کوم دی د پاکستان باشندگان نه د اف سی آر د بالکل ختم کړی شي.
په جمرود بازار کې د جندو خرڅون کې یو دکاندار کپتان پر دی وای
د ساک د جندو روزګار ډیر ښه دی، ډیر کامیاب روان دی، په علاقې کې امن دی او ډیره خوشحالي ده.
یا د دیوی چې په 14 اگست د پولیټیکل چارواکو تر تنظیم لاندې د خیبر ایجنسی په جمرود باډا لوړګي او تورخم کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره یو شمیر دستوري تر سره کیږي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
فرهاد شینوار رپورٹ مورید راځي چې د شاولی استاد په غږ دا سندره واورو.
چمات نصیب جمی جمی کی بلو